ماشاءالله دیو پرونه پرونه کې د خپل قربا سره الله محمد سلامونه مني وخت ګرمي دولس بجې شوي دې غړې کې د نور موضوعات خو تر څنګ اوري د کندهار په میوند کې حمله او همداراز د امریکایي او پاکستاني چارواکو وروستۍ څرګندونې او کورنۍ او نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه اهم کوو. خو لومړی وضو شاهین بنوري ته چې تاسو د سات تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
ستړم شهرون به د وخت مهم خبرونه د امریکا د بارنو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي چې تر څو روغه جوړه نوي شوي امریکا به په افغانستان کې پاتې وي. تیر شپنا وخت د کندهار په میوند ولسوالۍ کې په یو وسلوال برید کې د ملي اردو 25 سرتیری وژل شوي دي او سپینې ماڼۍ ویلي دي زر چې د شام رقه ښار د اسلامي دولت د وسلوالو نه آزاد شي. د خبرونو تفصیل د امریکا د بارنو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي چې تر څو روغه جوړه نوي شوي امریکا به په افغانستان کې پاتې وي. پرون په واشنگټن کې د ستراتیژیکو نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ په اړه په خپلو خبرو کې نوموړي وویل د سیمې په قراري کې پاکستان مهم کردار لري. ټیلرسن وویل چې د بشپړې ستراتیژۍ عملي کول وخت غواړي او د افغانستان لانجه د سیمې ګواښونو ته په پام سره هواریدي شي.
It's not solely an Afghanistan issue. And you solve Afghanistan by
دا یوازې د افغانستان قضیه نه ده. تاسو د افغانستان لانجه د سیمې ګواښونو ته په پام سره هوارولی شئ او پاکستان یو مهم عنصر دی. هند بیا وروستي هدف ته د رسیدو لپاره مهم دی تر څو یو باثباته افغانستان ولرو چې بیا د تروریستي ډلو په اړې بدل نه شي.
نوموړي یو ځل بیا په پاکستان غږ وکړ چې په خپله خاوره د ترهګرو پر ضد پریکنده ګام پورته کړي. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي او د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس پرون د ټلیفون د لارې خبرې کړې دي. د وزیر اعظم هاوس لخوا په یو خبر پاڼه کې ویل شوي وزیر اعظم عباسي مایک پینس ته ویلي امریکا چې ورسره هر رقم استخبارات شریکوي او د عمل وړ وي نو پاکستان به عملي کوي. مایک پینس سیمه کې د قراري لپاره د دواړو هیوادونو اړیکې مهمې بللې دي. د پاکستان پوز ویلی دی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ازغن تار د خورولو سره به له افغانستانه پاکستان ته د ترهګرو اوړېدو مخه ونیول شي. په جنوبي وزیرستان کې د پوز یو لوړپوړي چارواکي نومان زکریا پرون د ډیورن کرښې ته د سفر په وخت ویلي په پوله به امنیتي پوستې جوړوي او داسې به ټوله پوله د دوی د سار لاندې شي. نوموړي زیاته کړه
د 2013 کال تر دسمبر پورې به په هغو سیمو کې چې تیرېدل پرې سخت دي خطرناک دي او زموږ د افغانانو وروڼو په نظر حساس دي او کنټرول یې د دوی له لوري دقیق نه دی. یو مخ موانع جوړې شي سرحدي کلاوې به بشپړې شي یو انچ نړیوال سرحد به زموږ له څارنې پرته پاتې نه شي.
پاکستان غواړي چې په نږدې 2500 کیلومتر اوږد سرحد ازغن تر خور کې او کندې جوړ کړي. افغانستان وایي دا کار به د دوړو خو کورنۍ سره بیلې کې او د ترهګرۍ ضد مبارزه کې به هم مرسته ونه کړي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د کندهار د میوند ولسوالۍ په پیښه کې د ملي اردو 3 سرتیری وژل شوي دي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري د مشال ریډیو افغان څانګې ته ویلي په قرارګاه کې میش نه نور عسکر ټپیان او شپږله درکه دي. وسلوالو طالبانو د دغه برید ذمواري منلې ده. د دې ډلې ویان قاري یوسف احمدي رسنیو ته په یو لیږلي خبر کې ویلي چې د کندهار میوند ولسوالۍ د چشمو سیمې د زرغون کنډکې په یو ډلیز حمله کې نیولې او د ملي اردو ګڼو عسکرو ته مرګ جوبلا اړولې ده. په دغه اړه نور معلومات په روانو خبرونو کې اوریدل شي. سپینې ماڼۍ ویلي دي زر دا چې د شام رقه ښار د اسلامي دولت د وسلوالو نه آزاد شي. رقه د اسلامي دولت اخیری لوی مرکز ګڼل کیږي. د سپینې ماڼۍ ویان د سارا سینډرس پرون ویلي تیر کال د موسل ازادي او اوس د رقه ښار ممکنه ازادي به دا خبره سپینه کی چې په عراق او شام کې د اسلامي دولت خلافت پړنګېدو دی. د امریکا په مشرۍ شامي ځواکونو پرون ویلي چې د رقه ښار نه د اسلامي دولت وسلوال په شا تمبولي دي او اوس د بارودي موادو د پاکولو او سړکونو په پرانستلو بوختي. د کوردانو په مشرۍ د شامي ځواکونو ویان مصطفی بالی ویلي د ښار د ازادۍ د رسمي اعلان لپاره تیاری روان دي. تم ادا چې په هک کې د جنگي جرمونو نړیواله محکمه د سربیا د پخوانی کمانډان رات کو ملادش پړه خپل فیصله راتلونکي میاشت اعلان کی. لدی سره بعد دغه بوسنیایي سرب کمانډان پر ضد د جنگي جرمونو مقدمه پای ته ورسی چې لتیرو 15 کلونو روانه و. د پخوانی یوګوسلاویا پاړه د جنگي جرمونو نړیوال ټریبیونل پرون ویلي چې د پخوانی کمانډان پاړه خپل پریکړه بعد د نومبر په 22مه اعلان کی. په سلور اویا کلن ملادش باندې د ډلې وجنې د انسانیت پر ضد د جرمونو او د بوسنیا په جنگ کې د جنگي جرمونو تور دی. ملادش په دغه وخت کې د سربي ځواکونو کمانډانو د فرانس سینټ د ترهګرۍ ضد یو جنجالي قانون منظور کړی دی. حکومت وایي په هیواد کې روانه میاشت د بیړني حالت پای ته رسیدو وروسته به دې قانون ته اړتیا وي. دا قانون په غالب اکثریت سره وروسته د ځینو بدلونونو منظور شو. تر منظورې مخکې پر اصلي نسخې د انتقاد کېده چې شخصي ازادي د خپو لاندې کوي. ولسي جرګې د قانون تیرو ونې په غوس اکثریت منظور کړی و او د ولسمشر د لاسلیک نه وروسته به عملي کیږي. نوی قانون امنیتی ادارو ته د لټون دینی مرکزونو د تړلو او د مشکوک سخت دریزو نقل و حرکت محدودولو واک ورکوي. او امریکا غواړي چې د ملګرو ملتونو امنیتی کونسل په شام کې د کیمیایي بریدونو د ذمہوارو د تعین لپاره د پلټنیز ډلې د واک موده زر تر زره وغځي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازې نیکی هیلی پرون وویل هغه یو داسې قرارداد مخې ته راوړي چې د کیمیایي برید په اړه د پلټنیز ډلې د واک موده بعد د یو بل کال لپاره وغځي. دغه د مشال ریډیو د یو خبرونه د موسم او کرنسۍ حال اسلام آباد رابعه اکرم خان باندې.
نن د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.20 روپۍ پیسې اخیستل کیږي او په 1.40 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.20 روپۍ او په 1.50 روپۍ. یو یورو په 1.50 روپۍ او په 1.60 روپۍ. یو درهم په 1.10 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.10 روپۍ خرڅول کیږي. یو ریال په 28.45 روپۍ او په 28.50 روپۍ. یو افغانۍ په 1.55 روپۍ او په 1.55 روپۍ او په یو پاکستانی روپے 303 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپے 306 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور بنو او کوټه کې موسم وچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 3 او کم نه کم 14، بنو کې 15 او 14 او په کوټه کې 10 او 10 وي.
هزم کو خبرونه مو له مشال لانی و دلته سه زمک خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. خدای ګړی مهم موضوعات دي. د کندهار د میوند ولسوالۍ په برید کې وسلوالو لزګونه کسان وجلی. د امریکا بانو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلی هغوی تمه لري چې پاکستان به د خپلو پولو دننه د موجودو وسلوالو ډلو خلاف غوڅ اقدامات وکړي. د پاکستان پوز وای له افغانستان سره د پولی په اوګدو کې د ازغن تار لګولو او د پوسټو لزې پر ځای کولو سره بعد وسلوالو د بدونو مخه ونیسي. او د پاکستان د ولسی حکومت او پوز ترمنس په اړیکو اهم راپور لرو.
د فوج ترجمان میجر جنرل غفور چې دا کلیئر کټ دا وایي چې پاکستان کې د مارشل لا هیڅ گنجائش نشته.
او د جنوبی وزیرستان د غړلمه سیمې یو اوسیدونکو وایي
چتلای دای دیسا پرانی مشتر و شوی دونم روړشتا داینم بشتا دایمش خل تا ډیر مشکلات دي.
او په کورم ایجنسی کې پروند کرکټ یو غټ ټورنمنت پیل شو او یو لوبغاړی وای
مو باندې وزل بیا د مطلبا کو څه مت ګرندونه جوړ کی یی چی ګرون نشونه کرے کاشتونه پټ بوست انلسه بل چی شټاپوي شي.
نور هم یو شمیر موضوعات لرو لمشال لډیو سره وسی. مشال لډو ته وګورئ چې تاسو زموږ خبرونه په mashalradio.com هم اوریدئ شئ. او اوس هم د خبرونه لومړی موضوع اوردونکو څنګه تاسو په خبرونو کې اهم وردل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندهار د میوند ولسوالۍ په پیښه کې د ملي اردو درې څلوېخ سرتیری وژل شوی دی. زموږ خبریال د محل کابل مخه د ټلیفون په کرخه دی اکرام مولا. اکرام ستړي مشي تاسو څه معلومات لري؟
ډېره زیاته مننه. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه دغه حمله تیره شپه ناوخته د شپې 2:55 ترسره شوې ده. یوه ډله وسلوالو طالبانو د افغانستان د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ د چشمه په سیمه کې د افغان ملي اردو په یو کمپ باندې ډلیز حمله کړې ده. د لومړنیو معلوماتو له مخې وسلوالو لومړی د قرارګاه دروازې مخې ته موټر بم چاودنه کړې ده او د هغه نه وروسته دوی قرارګاه ته ننوتې دي او جنگ پیل شوی دی. د افغانستان دفاع وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د وسلوالو مخالفینو په دې حمله کې د ملي اردو نږدې 30 سرتیري وژل شوي، نه ټپیان دي او شپږ لا هم لا درک دي. په اعلامیه کې راغلي چې له دې پیښې نه 2 سرتیري ژوندي وتلي دي. ویل کېږي چې وسلوالو طالبانو غوښتل د ملي اردو دغه قرارګاه تصرف کړي وی نیسي، خو د مرستندوی ځواکونو په رسیدلو سره دغه قرارګاه له سقوطه ژغورل شوې ده. بل اخوا وسلوالو طالبانو د دغه حمله مسؤلیت منلی دی او مسؤلیت یې په غاړه اخیستی دی. د دې ډلې یو ویان قاري یوسف احمدي رسنیو ته په یو لیږلي خبر کې ویلي چې د کندهار میوند ولسوالۍ د چشمو سیمې د زرغون کنده کې په یو ډلیزه حمله کې نیولی او د ملي اردو ګڼو عسکرو ته مرګ ژوبله.
د دغه پړه باندې چارواکي به څه وایي د طالبانو دغه اداو پړه باندې؟
چارواکو هم دومره تایید کړی ده چې ادریس الویخت د ملي اردو اسکر وژلی دي او شپږ یې لا درک دي. خو د قاري یوسف احمدي د دې خبرې په جواب کې چې دغه کنډک یې نیولی دی، دوی وایي چې کنډک اوس د مرستندوی ځواکونو په لاس کې دی او کنډک له سقوط څخه ژغورل شوی دی.
او که زمونږ اردوونکو ته وایي چې دغه انخته څه وخت پیل شوه او آیا اوس سرته رسېدلې، که څنګه چارواکي څه وایي؟
لکه څنګه چې ما مخکې ویلي، دغه حمله د شپې 2:50 پیل شوې ده او وروسته نور ځواکونه مرستندوی ځواکونه سیمې ته رسېدلي دي او د طالبانو حمله یې په شا تمبولې ده.
سم، ډېره زیاته مننه ستاسو نه د اکرام الله اکرامو د مشالې د خبريال چې له کابل یې موږ ته معلومات راکول چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندهار د میوند ولسوالۍ په پیښه کې د ملي اردو د 30 سرتیري وژل شوي. او همداراز زموږ دغه خبريال ویل چې وسلوالو طالبانو دغه ډلیز برید کړی وو او همداراز طالبانو دغه برید پړه ذمواري منلې ده. اوسونکو دا په داسې حال کې ده چې د نهې په ورځ په پکتیا او غزنی کې وسلوالو د پولیسو په ګډون لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله هم په دغه راز ډلیز بریدونو کې اړولې وه. او زمونږ یو خبر دا هم و چې د امریکا بانو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي هغوی تمه لري چې پاکستان به د خپلو پولو دننه د موجودو وسلوالو ډلو خلاف غوڅ اقدامات وکړي. د ده په خبره له دې سره به نه یوازې د پاکستان راتلونکی بلکې سیمه به هم خوندي شي. د ده په خبره د افغانستان او جنوبي شیا په ثبات لړ کې پاکستان اهم مهم کردار لري. ریکس ټیلرسن دا خبره اهم واضحه کړه چې تر څو په افغانستان کې طالبان له دولت سره د روغې جوړې د لارې یو ځای شوي نه وي، نو تر هغو با امریکا له افغانستان او نوځي. نور تفصیل په دې راپور کې ورو. د امریکا بانو چارو وزیر ریکس ټیلرسن یو واری بیا په پاکستان غږ کړی چې په خپل خاوره د وسلوالو خلاف غوڅ اقدامات وکړي. پرون په واشنگتن کې د امریکا او هندوستان په اړیکو را جوړې غونډې ته په خپل وینا کې د امریکا بانو چارو وزیر ویل چې د افغانستان او جنوبي شیا په ثبات کې پاکستان اهم مهم رول لري.
دا یوازې د افغانستان قضیه نه ده، تاسو د افغانستان لانجه د سیمې ګواښونو ته په پام سره هوارولی شئ او پاکستان یو مهم عنصر دی. هند بیا وروستي هدف ته د رسیدو لپاره مهم دی تر څو یو باثباته افغانستان ولرو چې بیا د تروریستي ډلو په اړې بدل نه شي.
ریکس ټیلرسن ویل په افغانستان کې د امن تر ټولو زیاته ګټه پاکستان ته ده. د امریکا بانو چارو وزیر زیاته کړه هغوی تمه لري چې پاکستان به د خپلو سرحدونو دننه د موجودو وسلوالو ډلو خلاف غوڅ اقدامات وکړي. د ده په خبره له دې سره به نه یوازې د پاکستان راتلونکی بلکې سیمه به اهم خوندي شي.
موږ په هغه وخت یو باثباته سولهییز افغانستان ولرو چې د پاکستان د راتلونکي ثبات په وړاندې ستر خطر له منځه تللی وي، چې بیا به د هند او پاکستان د ښو اړیکو لپاره هم ښه شرایط چمتو شي.
د امریکا بانو چارو وزیرو دا خبره واضحه کړه چې تر څو طالبان له افغان دولت سره د روغې جوړې د لارې یو ځای شوي نه وي، نو تر هغو به امریکا له افغانستانه نه وځي.
طالبانو او نورو عناصرو ته مو دا پیغام دی چې موږ هیڅ ځای نه ځو، موږ به تر هغو هلته یو چې ستاسو فکر نه وي بدل شوی، چې پریکړه وکړي چې له افغان حکومت سره د روغې جوړې له لارې یو ځای شي.
بلخوا د پاکستان بونو چور وزارت پرون ویلی د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس له پاکستانی وزیر اعظم شاهد حقان عباسی سره په ټلیفوني خبرو کې د وسلوالو له ولقې د کریډای وګړي جاشوا بویل د هغه امریکایي میرمن او دریو بچو پر اخلاصولو د پاکستان مننه کړي. د پاکستان بونو چور وزارت سره زیاتوي مایک پینس د امریکا او پاکستان د دوړخیزو اړیکو په اهمیت ټینګار وکړ او ویل چې د سیمې ثبات او پرمختګ لپاره د دې اړیکو پیاوړي کولو ته لا نوره اړتیا ده. د پاکستان بونو چور وزارت په خبره شاهد حقان عباسی هوډ څرګند کړ چې پر خپل خاوره بعد ترهګرۍ نوغې اوباسي او د عمل وړ استخباراتي معلوماتو باندې به با عملیات کوي. بشار لډو ته غوږ سردونکو هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. په اسلام آباد کې د پاکستان د پوځ پخوانی لیفټیننټ جنرال طلعت مسعود وایي د امریکا بونو چورو وزیر پرونی څرګندونې یو ښه بدلون دی، خو د په خبره امریکا له هند سره هم اړیکې پراخول غواړي، کوم چې د په خبره د پاکستان لپاره د اندېښنې وړ دي. طلعت مسعود د مشال لډو له خبریالې رابعې اکرم خان سره په خبرو کې زیاته کړه.
جی میرے خیال میں یہ خوشائن تو ہے تبدیلی، لیکن
زما په خیال دا وسنے بدلون خوشائن دے، خردے مطلب دانه دے چې څه خاص بدلون را روان دے. پاکستان چې څنګه دا وسلوال ونیول او امریکایي خزا او کورنۍ خلاص کړه، نو د دې لوجه یو ښه ماحول ضرور جوړ شوی او د پاکستان کوشش دی چې خپل علاقه کې د حقانی شبکې او د شورا خلک امریکایانو لپاره مسله ونه دروي او کوشش یې دی چې د وسلوالو پر ضد عملیات هم وکړي. نو دا مثبته رویه چې پاکستان خپل کړی ده، د دې له وجې امریکې سره اړیکې د ښه کېدو او اعتماد د سیوا کېدو امید شته، خو بنیادی نور اختلافات لا په خپل ځای دي، لکه امریکا هند سره ستراتیژیکي اړیکې په یو نوي سطح وړل غواړي او د دې په اړه پاکستان ته اندېښنه ده.
ایک نئے لیول کے اوپر لے جانا چاہتا ہے نئی سطح پر، اور اس کی وجہ سے پاکستان کو کافی تشویش ہے.
دا امریکا نے بھی پالیسی پر پاکستان سخت رد عمل خود دلے وو. نو آیا وہ ستاسو گنے چی امریکا پسیمہ کی دا پاکستان اہمیت تسلیم کرے دے؟
نہیں، میرے خیال میں امریکہ کو اب یہ خیال آ گیا ہے کہ پاکستان کی تعاون
نہ زما پخیال اس امریکہ تا دا خیال راغلے چی دا پاکستان دا ہمکارے بغیر دا ممکن نہ دا چی دے سیمہ کے امن راشی او ترسو دواړه ملکونه کومک نه کوي، نو نه افغانستان او نه پاکستان کې یو لحاظ سره امن راتلی شي. د افغانستان حالات ښه کولو لپاره دا ډیره ضروری ده چې د پاکستان کومک ترلاسه کړی شي. نو زما په خیال دا احساس او د رینوی سوچ له وجې دا بدلونونه تاسو ګورئ.
یہ احساس جو ہے اور یہ جو نئی سوچ ہے اس کی وجہ سے یہ تبدیلیاں آپ دیکھ رہے ہیں.
تاسو وایئ چې د دواړو ملکونو اړیکې به له دې پس اوس مخ په وړاندې لاړې شي؟
کوشش تو یہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اختلافات.
د دوړ ملکونو کوشش هم دا دی چې اړیکې مخپوړان دی بوزي، خو دې سره سره ځینې اختلافات چې ما ذکر وکړو نو هغه هم په خپل ځای شته. دوړ ملکونه دا وخت په یو طریقې په مثبته توګه یو بل ته ګوري او که دا پالیسی روانه وي نو دا ممکن ده چې کوم اختلافات دي هغه کې هم کمواله راشي.
ممکن ہے کہ یہ جو اختلافات ہیں ان میں بھی کمی آ سکتی.
دونکو دا د پاکستان د پوځ په خوانی لیفټیننټ جنرال طلعت مسعود چې د امریکا د بونو چورو وزیر د پرونی او څرګندونو په اړه ورسره زموږ خبریالې رابعه اکرم خان خبرې کړې وي. هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. اوریدونکو د وسلوالو له قیده د خوشي شوې کنیډایي جوشوا بویل د هغه د امریکایي میرمن او درې ماشومانو د را خوشي کېدو په اړه نیو ټایم د ورځپاڼې تازه معلومات خپره کړي. ورځپاڼې د یو چارواکي په حواله ویلي چې که چیرې پاکستان پوځ د دغه کورنۍ د را خوشي کولو لپاره عملیات نه وي ترسره کړي، نو کېدای شو چې بیا امریکا دغه عملیات ترسره کړي وي. د لیکنې غټې برخې په دې راپور کې ورو. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې تیره میاشت د پاکستان د شمال مغرب د یوې لرې پرتې سیمې د پاسه د امریکا یوې بې پیلټ الوتکې پرواز کاوه چې یو غیر عادي منظر یې ولید او هغه د وسلوالو په یوه کیمپ کې د یوې میرمنې او ماشومانو منظر وو. لوړپوړو امریکایي چارواکو ورځپاڼې ته ویلي پوځي چارواکو د وسلوالو له قیده د کنیډایي جوشوا بویل د هغه د امریکایي میرمن او درې ماشومانو د راخوشي کولو لپاره د کمانډو ځواکونو یوه ډله تیاره کړه، خو د ځینې اندېښنو له وجې دغه عملیات ونه شول. ورځپاڼې کې بل ځله ولیدل شول چې وسلوالو دغه کنیډایي کورنۍ له افغانستان د پاکستان قبایلي سیمو ته اړوله. ټایمز ورځپاڼه د یو لوړپوړي امریکایي چارواکو په حواله لیکي د دغو معلوماتو له ترلاسه کولو وروسته په پاکستان کې د امریکا سفیر ډیوډ هیل د پاکستان حکومت ته بیړنی پیغام ورکړ چې دغه کورنۍ د ژغورلو لپاره ګامونه پورته کړي، یعنی بیا به یې امریکا په خپله پورته کړي. ورسپاڼه زیاتوي که پاکستان داسې نه وی کړی نو امریکا به لکه د اوسامه بن لادن د وژلو په څیر عملیات بیا کړی وي او دا به د پاکستان لپاره بله شرمندګي وي. نیویارک ټایمز زیاتوي پاکستان هم بله لار نه لرله ځکه که دغه کورنۍ یې نه وی ژغورلې نو د امریکایانو زړه ته به دا خبره لا ډېره لوېدلې وي چې دغه هیواد حقاني ډلې ته خوندي پټنځایونه ورکوي. نو همدغه وجه ده چې پاکستان په څو ساعتونو کې د دغې کورنۍ د ژغورلو لپاره تیار شو. د دې کورنۍ پنځه واړه غړي یې د امریکا استخباراتو ادارې د معلوماتو له مخې وژغورل. د نیویارک ټایمز د دې راپور په اړه د پاکستان یا امریکا رسمي دریځ مخې ته نه دی راغلی. مشال لډو ته وګورئ چې تاسو د نیو شایم ورسپانې راپور اوریدونکو. د پاکستان په وزوای له افغانستان سره د پولی په اوګدو کې د ازغن تار لګولو او د پوسټو لزی پر ځای کولو سره بعد او بسلوالو د بریدونو مخه ونیسي. کابل پخوا اهم لورته هڅو سره مخالفت کړي او وایي چې په دې ډول د ترګرو د بریدونو مخه نشي نیول کېدی، خو پاکستان یو ځل بیا پر دې هڅو ټینګار کړی. احمد شبر نور تفصیلات وړاندې کوي.
د پاکستان پوز د روان کال د جون په میاشت کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ټولې پولې په اوږدو د موانعو د جوړېدو اعلان کړی و. اوس د پاکستان د پوز چارواکي ویلي دي چې له دې سره به له افغانستان پاکستان ته د ترهګرو د اوښتو مخه ونیول شي. په جنوبي وزیرستان کې تورن جنرال نعمان زکریا د چهارشنبې په ورځ د ډیورنډ له کرښې څخه د لیدو پر مهال وویل د 2013 کال تر دسمبر پورې به په هغو سیمو کې چې تیرېدل پرې سخته دي، خطرناکه دي او زموږ د افغانانو وروڼو په نظر حساسې دي او کنټرول یې د دوی له لورې دقیق نه دی، یو مخ موانع جوړې شي، سرحدي کلاوي به بشپړې شي، یو انچ نړیوال سرحد به زموږ له څارنې پرته پاتې نه شي. د رویټرز اژانس د راپور له مخې اسلام آباد غواړي چې د نږدې 2500 کیلومتره اوږده سرحد په امتداد اغزن سیم کندې او دې ته ورته موانع جوړ کړي. پاکستان د دې سربیره د هڅې کوي چې کابل ورسره مخالفت کړی دی. افغانستان وایي چې دا خنډونه به د ډیورنډ د کرښې دواړو لوریو ته کورنۍ سره بیلې کړي. افغانستان پخوا هم څو ځله دا خبره کړې ده چې د اغزن سیم غځول او د کندو ایستل له تروریزم سره په مبارزه کې مرسته نه کوي. د چارو کتونکي عبدالغفور لیوال ازادي راډیو ته وویل چې د ترهګرو مرکزونه د ډیورنډ کرښې تر څنګ نه دي.
ترهګرۍ مراکز هغه ځای دی چې اسامه بن لادن ووژل شو، هغه ځای کې چې د ترهګرۍ نور مشران په ډېره واضح توګه هلته هدف وګرځېدل او ووژل شول.
پاکستانی چارواکي تور پوری کوي چې په افغانستان کې میشته تحریک طالبان پاکستان ډلې تیر کال څو بریدونه په پاکستان کې وکړل، خو د افغانستان حکومت اسلام آباد تورنوي چې د طالبانو مشرانو ته پناه ورکړې ده. هم کابل او هم اسلام آباد د یو بل دغه تور نه ردوي.
دو احمد شبر تاسو دوی په راپور کې واردل چې پاکستان پوز وایي له افغانستان سره د پولی په اوږدو کې د ازغن تار لګولو او د پوسټو لزی پر ځای کولو سره بعد وسلوال د بریدونو مخه ونیسي. لا هم افغان حکومت پر دې اړه سن دی ویلي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څو به شک چوپه
ډیره سخت را باندې تیر یا هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
مشال اډیو ته وګورئ. اوریدونکو، په دې وروستیو کې په پاکستان کې د ولسي حکومت او پوځ ترمنځ په تعلقاتو کې د کړکیچ نښې تر هغې وروسته ښکاره شوې کله چې د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د ملک د اقتصاد په اړه څرګندونه وکړې او ویې ویل چې امنیت او ښه اقتصاد له یو بل سره تړلي دي. بیا د پوځ او ولسي حکومت لخوا د یو شمېر بیانونو وروسته د دواړو خواوو ترمنځ داسې ملاقاتونه شوي چې ځینې شنونکي ورته په ښه سترګه ګوري، وایي چې ښایي حالات په ښه لور روان شوي، خو ځینې کارپوهان بیا وایي چې اختلافات اوس هم شتون لري. دا چې د ولسي حکومت او پوځ ترمنځ تعلقات په کوم پړاو کې دي، ملیح امیرزاده پر دې اړه له کارپوهانو سره خبرې کړې او دا رپور یې برابر کړې.
د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د ګل پورس تر هغې پس د پاکستان له وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي او نورو لوړپوړو چارواکو سره ملاقات وکړ چې مخکې د هیواد د کورنیو چارو وزیر او د پوځ ویان د یو بل خلاف سخت بیانونه ورکړي. د کورنو چارو وزیر احسن اقبال ویلیو چې پوز دې له اقتصادي چارو ځان لرې وساتي. وروسته بیا د پوز ویان میجر جنرل آصف غفور ویل چې امنیت او اقتصاد له یو بل سره تړلي دي او داسې بیانونه ورته خپګان رسولي. دا چې د پوز او ولسي حکومت ترمنځ تعلقات دا وخت کوم خواته روان دي. په کراچۍ کې د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې ایډیټر نوید حسین دا وروسته ملاقات ښه ګام بولي او وایي چې ښایي حالات عادي طرف ته راوګرځي.
دا یو د اعتماد کمی د دواړو په منځ کې وا دا ډیسټرسټ نور سے واشو او چې کله دا سر نواز شریف ډیسکوالیفیکیشن او شو دی ځکه چې زمون خیال له دن نه بیا ودن ګورنمنت دا یو ریلایزیشن او شو چې سدونه لاس نه وځي. زمون خیال له چې د سویلین ګورنمنت د طرفه چې دا یو افورت روان دی چې بد اعتماد یا فضا چې کومدا هغه ختم شي او د کې ډیر یو زبداو هم چې د ملټری د طرفه د سکیورټی اسټابلیشمنت د طرفه دا یو کلیئر کٹ میسج آغ ورز د فوج ترجمان میجر جنرل غفور چې دا کلیئر کٹ دا وې چې پاکستان کې د مارشل لا اس گنجائش نشتا.
خو په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپو عامر متین وای دولسي حکومت او پوسټ ترمنز په تناو کې کمی نه تر سترګو کیږي ځکه چې دغه کړکیج بنیادی وجوهات پر ځای دي.
سویلین ګورنمنت ایک تو نه صرف کې انسیکیور ہیں دوسرے کیونکہ نواز شریف ریموول کے بعد
ولسی حکومت نے یواز زان غیر محفوظ گنی بلکہ د نواز شریف پر لڑکی دو ہم غصہ دی. مسلم لیگ نون گن دا گنی چی فوج پر سازش نواز شریف لڑکڑے دے پر نور لسوا نویم لسیزہ کی خکارا وا چی دا حکومتنو پر لنگی دو کی دا فوج نیخ پنیق رول وو. دا زل مختلف دا دی چی عدلی نواز شریف لڑکڑے دے او پا دا سی وقت چی گوندی حکومت لری نو ځکه هغوی دا نشي زغملی او د هغې له امله دا تناو دی چې په یو بیان کله پورته شي او پر بل بیان خکته شي.
اور اس کی وجہ سے یہ تناؤ ہے اور یہ تناؤ کسی دن اوپر ہو جاتا ہے ایک بیان سے اوپر ہو جاتا ہے ایک بیان سے نیچے ہو جاتا ہے.
دا امیر متین په خبره د دې تناو یو بل مهم وجه دا ده چې په ولزل پوس د نه کالونه له واک اختیار لرلو لري دي او ځینې طبقه له دې سره بلدی نه دي. دا په داسې حال کې ده چې میجر جنرال آصف غفور د خالی پورس خبریالانو ته ویلیو چې په پاکستان کې که څه هم ټولې ریاستي ادارې په ګډه کار کوي خو ټولې فیصلې ولسی حکومت کوي.
په پاکستان کې د ولسی حکومت او پوس ترمنځ په اړیکو تاسې د ملی امیزاده راپور اوریدل.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
ماشاءالله دغه غوښته اوریدونکو د جنوبي وزیرستان د غوړلم سیمې اوسیدونکو وايي جنگ ځپلی او کورونه او سکولونه یې ړنګ پراته دي. دوی له حکومت غوښته چې د تعلیم، صحت او روزګار په څیر بنیادي اسانتیاوې ورته زر تر زره برابر کړي، بلخو حکومتي چارواکو لا هم پر دې اړه څه نه دي ویلي. نور تفصیل له سیمې د ماشاءالله دغه خبریال سلام مسعود راکوي.
د سولی وزیرستان تحصیل سره روغ کلی غرلمت واپس ورغلی قبایلیون ویایی چې د دوی کلای ها جنگ زبولای توانی کړای دای چې په وجه یې د کلی اوسیدونکي د رټو مشکلاتو سره مخامخ حکومتي چارواکي بېخي پښتنه نه کوي. د دغې کلی یو اوسیدونکی رفیع الله دغه مشکلات او نیمګړتیاوې په دارنګ بیانوي.
دنم نه روشتا داینه مې بشتا دای مش خلته ډیر مشکلات دي. مش تقریبا وانی ما ګنټه 2 ګنټه په شپونه سماندینه وری امیجا روټ نشته دی. ایزا پورا حکومت امیجا یې کلی نه حال اول وخصه یې نه چاته څور کړی مېله پیسې سروې ایزا پورا نه دی شو خلک پوس ورته پنډی جو خو سروې نه دی شو.
سید محمد زیاتوی چې بجلی نشته سکولونو اسپیټالونو رنګ رنجیرون په تکلیف وړ کې جنکې د تعلیم نه به برخه غبلونه لاونه لاش په نه باندې مجبور
بغلامی کریجی دی بجیلی دی سکولی دی ایت شی ایت انتظامات نشتا دی سکولی نا غون رنگ دی اوڑکی جنکی غبل کوی لاوینا کوی و شکونی کوی سباک نوی سباک سکولی نیز انتظام نشتا دی.
دی غرلامی کلی دی وسدون که دو دغو مشکلاتو گوتنیوکو او غشتنو دی زوابولو دی پارا می چه دی سولی وزیرستان ایڈیشنل پولیٹیکل ایجنڈ اشفاق امتا بار بار تلیفون وکا آغوی پا میٹنگ شی دی نستی وزر پیش کا او په دغه باریک شیه د مشال ریډیو پښتنه و نه ځواب وله. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال لړیو ته وګه سودن کو په روستین مې کې هم ساس لپاره یو شمیر راپورونه لرو کورن یو نړیوالو رسپانس وکټنه هم کو خو وخت شوه دوسنی بجې او شاین بنره هم سټیو ترغله نو راځي چې لغوی د خبرون لنډی زورو
ستړم شه د یو مهم خبرونه د افغانستان د دفاع وزارت وایي د کندهار د میوند ولسوالۍ په وسلوال برید کې د ملي اردو درې سلویخ سرتیري وژل شوي دي. دغه وزارت ویان دولت وزیري نن د مشال لیډو افغان څنګه ته ویلي په قرارګاه کې میش نه نور عسکر ټپیان او شپږ له درکه دي. وسلوالو طالبانو د برید ذمواري منلې ده. د امریکا د بارنو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي چې تر څو روغه جوړه نه وي شوې امریکا به په افغانستان کې پاتې وي. نوموړي پرون په واشنگټن کې د ستراتیژیکو نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې د وینا په وخت زیاته کړې ده چې د افغانستان لانجه د سیمې ګواښونو ته په پام سره هواری دی شي. د پاکستان پوځ ویلي دی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ازغن تار د خورولو سره به له افغانستانه پاکستان ته د ترهګرو وړیدو مخه ونیول شي. بلخوا بیا افغانستان وایي چې دا کار به د دواړو خواوو کورنۍ سره بیلې کړي. سپینې مڼې ویلي دي زردا چې د شام رقه ښار د اسلامي دولت د وسلوالو نه آزاد شي. رقه د اسلامي دولت اخیری لوی مرکز ګڼل کیږي. د فرانس سینټ د ترهګرۍ ضد یو جنجالي قانون منظور کړی دی. حکومت وایي په هیواد کې روانه میاشت د بیړني حالت پای ته رسیدو وروسته به دې قانون ته اړتیا وي. تمه ده چې په هیګ کې د جنګي جرمونو نړیواله محکمه د سربیا د پخواني قوماندان رات کو ملادش پاړه خپل فیصله راتلونکي میاش اعلان کی. او د کیټلان مشر کال پودیمون بانن سپیناوی کوي چې آیا د سپین نه د ازادۍ غوښتنه پرېږدي او کنا د مرکزی حکومت لخوا سیمیتا ورکړل شوی خود مختاری بیلی. دا دویمه او اخیری نیټه ده.
دا شاین بنورې چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. په دې نیمه کې هم ستاسو لپاره یو شمېر راپورونه لرو. دا به هم وره چې په کورم ایجنسۍ کې پرون د کرکټ یو غټ ټورنمنټ شروع شو چې په کې شاوخوا 50 لوبډلې برخه اخلي. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځنو ورسپانو په خپلو ادارو کې سره اخیستي سراج احمد وښي.
نن جنگ روس پانا خپل ادریا کې وای دا یو کال راځي چې د پاکستان اقتصاد د پرمختګ لړکې کوم خندان پیدا شوی. پاغي کې د ټولو لوی د بهر ملکونو قرضې نو ورکول دي او د صورتحال سو وار ملک دیوالیا کې دوه ته نږدې کړي او دا قرضې د درقلیو په وجه سیوا شوی. ادریا وړاندې لیکي د درقلیو د مخنیوي لپاره نیب اداره جوړ کړې شوی و خو هغه هم پاتلس کالو کې سر کارکردګي نه ده خودلی. ادریا زیاتوي کوکتل شنو 1300 کلونو کې په بهر ملکونو کې دیو مر درغله خلکو احتساب وکړی شو چې لکبلې د هغه ملک اقتصاد ته ګټه تر لاسه شوی. نو د پاکستان ولس هم د دې وخت په انتظار دی چې پاربونو لوټلې رقم به کله کامی خزانه ته واپس راځي. ادریا اخیری کلی کې چرته په پاکستان کې د احتساب صفا عمل مخ په وړاندې بوتلې شو نو پاکستان یو ترقی یافته ملک جوړی دی شي. باید چې د نوې مشر دی لخته خصوصي پاملرنه وکړي. د دې ترڅنګ دونی نیوز ورسپانه خپل ادریا کې د کوټې د ترهګرې په پیښه باندې لیک کړی. او وای په کوټه خار کې یو واری بیا په پولیس اهلکارانو باندې حمله وشو. د ادری په وینا په کوټه او د بلوچستان په نورو سیمو کې د ترهګری کاروایانه د پاکستان د سکیورټی لپاره ډېر لوی خطر دی او دا ځکه چې بلوچستان کې د آبادی او رقبې ترمنځ فرق په وجه باندې د ټولو سیمو سارنه ډېره ګرانه ده. او بل طرف ته د دې صوبې د وجه د پاکستان اقتصاد ترقی هم په وړاندې تلونکې ده. دلته یو شمېر منصوبې دي چې د پاکستان راتلونکي تطری ګټه ترلاسه کې دي شي. ادری په منطقه کې د ترهګری د خاتمه په حواله لیکي چې دا ډیره د خوشحالي خبره ده چې امریکایي او افغان فورسز د پاکستان د پولیسو سره نږدې د وسلوالو پر ضد کاروي کړي او امریکایي ډرون حملو کې په دوه ورځو کې سلويختو پورې وسلوال وجل شوی. او دا هم خبر ده چې یو اهم وسلوال کمانډر خالد خراسانی هم وجل شوی. ادریا اخیری کلی کې که څه هم دا یو ښه کاروي ده خو قبل په لوقت لشنو پاکستان هم د وسلوالو پر ضد یو شمېر قرباني ورکړي او د روسيو کې په کورم ایجنسی کې د پاکستان پوځ ځوانانو ژوند للاس سور کړي. نو باید چې نړیوال قوتونه د پاکستان د قرباني هم په نظر کې وساتي او د ترهګری خاتمه یوازې د امریکای او د اتحادیانو په غوښتنه باندې اهم نه ده بلکې د پاکستان د پرمختګ لپاره هم ضروری ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اردن کو ڈپلومیٹ مجل علی کی پا پاکستان کے د مذہب سپکھاوی قانون و زیادتر پتہ حواد کے د مذہبی لگکیو خلاف استعمالی گی چھ لوجی نہ یواز احمدی ٹولن بلکہ د گن نور و مذہبون سرا تعلق لرون کی اندیخ مندی بلخلاس اجلس ٹائمز لکھی پ وائی پا افغانستان کی د رستے او بمی حملو دا سرگندی گی چھ باید نڑیوال دا دغا جگڑی ختم ولو دا افغانستان امنیت تا زیاد پام وکڑی دا دوانو لکنو مهم برخی لفرخندہ صدورو
ډیپلومیټ مجلې لیکي دی رونه د پاکستان د پنجاب صوبې یو عدالت احمدی ټولنې درو کسانو ته د مرګ سزا واوروله چې پرې تور وو دوی دغه هیواد د مذهب د سپکاوي د قانون خلاف ورزي کړې ده. د غدرو کسانو هغه پوسټرې او بینرې لري کولې چې پرې د احمدیانو خلاف ناری لیکل شوې وي. مجله لیکي پر دغه پوسټرو لیکل شوی وو چې د احمدیانو سره باید هیڅ تعلق ونه ساتل شي. مجله زیاتوي د پاکستان د جوړېدو راهیسې د دغه هیواد لویو سیاسي ګوندونو د خپلو ګټو لپاره د مذهب استعمال کړی دی. په 1953 کې سنی مسلمانانو په دغه هیواد کې په احمدیانو حمله پیل کړې او د دوی د عبادت لوی ځایونه یې وران کړل چې دا د دغه ټولنې خلاف د کرکې لومړۍ پیښې وې. په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قانون یو داسې حربه ده چې مذهبي سختریزې پرې ریاست او مذهبي لګکي ویروي او حتی د ډیرو سیاستوالو او حکومتي غړو د کار اندازه هم د پالیسیو او د دې د نافذولو پر ځای په مذهبي خبرو لګول کیږي چې تر ټولو زیات تاوان یې مذهبي لګکیو ته رسیږي. بلخوا لاس اینجلس ټایمز لیکي په دې وروستیو کې په افغانستان کې په مختلفو سیمو کې په شوو تازه بریدونو کې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله اوریدلې. په دغو بمي بریدونو کې د افغان امنیتي عسکرو سره سره افغان حکومتي چارواکي هم په نښه شول. دغه حملې د هغه څلور اړخیزې غونډې یوه ورځ وروسته مخې ته راغلي چې د عمان په مسقط ښار کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا نمایندګانو د افغانستان د سولې د مذاکراتو په اړه خبرې د ځنډ وروسته بیا پیل کړې. دغه څلور اړخیزه ډله سناسه دوه کاله وړاندې په دې مقصد جوړه شوې وه چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د غړو ترمنځ د سولې مذاکرات پر مخ بوزي. خو په پاکستان کې د طالبانو د پخواني مشر ملا اختر منصور په یو امریکایي ډرون برید کې تر وژنې وروسته د ځنډ ښکار شوې. د امریکایي اندازو تر مخه په افغانستان کې لا هم وسلوال طالبان د دغه هیواد په سناسه 30% ولسوالیو کنټرول لري او په دغو ځایونو کې په جګړو بوختي. امریکایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ د افغانستان لپاره د 3000 او 800 نورو اضافي عسکرو منځوري ورکړي چې له دې سره په دغه هیواد کې د امریکایي عسکرو شمیر 1000 ته ورسید. امریکا غواړي د دغو اضافي عسکرو له لارې د افغان امنیتي عسکرو سره د جدیدو وسلو د استعمال، روزنې او په یو شمېر نورو برخو کې مرستې زیاتې کړي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 520، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
مشال لړیو ته غوږی سرودونکو، د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي له ځینو هیوادونو سره د تفاهم او توافق تر کچې رسیدلی تر څو د کار لپاره افغان کارګرو کاریګر قبول کړي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی وایي د حکومت هڅه دا ده چې د واضح تړونونو له مخې له خطره د ډکو او قاچاقي سفرونو مخه ونیسي. دا چې کارپوهان دې ته څنګه ګوري، د خپل خبریال یوسف د درن په دې راپور کې ورو.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت بهر ته د تلونکو کډوالو وضعیت دردونکې بولی. وایي حکومت هڅه کوي له هیواد بهر کډوالي منظمه کړي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی چې د چهارشنبې په ورځ د بیغه اوښکو په نوم د کډوالو د ژوند په اړه د جوړ شوي فلم پرانیست غونډې ته خبرې کولې، وویل د هر کډوال ژوند د ډیرو دردونو بیان کوي. ښاغلی بلخی وایي حکومت ټوله هڅه کوي چې افغانانو ته په هیواد کې دننه مناسب ژوند برابر کړي، خو ځینو ستونزو دوی دې ته مجبور کړي تر څو داسې کډوالي چې منظم او قانوني وي ومني.
تلاشهایی را داره دولت افغانستان که مهاجرت در بیرون از کشور
دی. وی افغان دولت هڅه کوي چې له هیواد بهر کډوالي منظمه کړي. په دې اړه د ځینو هیوادونو سره چې کاري قوې ته اړتیا لري خبرې اترې روانې دي، او د ځینو هیوادونو سره لاسلیکونه هم شوي دي، او په دې برخه کې ان شاء الله اغیزناک کارونه ترسره شوي دي.
کار خوب و موثری در این عرصه انجام شوه ان شاء الله.
د بیغږ اوښکو په نوم دا فلم چې د یو افغان ځوان عباس محمدی لخوا جوړ شوی د کډوالو د ژوند اوښکو دردونو او سختیو حکایت کوي. د فلم د جوړونکي په باور بهرنیو هیوادونو ته د کډوالو تګ ډېرې کورنۍ له ناخوالو سره مخ کړي دي او د دغه فلم له لارې خلک دې ته هڅوي تر څو په هیواد کې دننه ځوانان خپلو مسؤلیتونو ته متوجه شي. د 2014 کال رئیس چارو پاته د کډوالو د تګ لړۍ پرانستل شوه. له سوریایانو وروسته تر ټولو ډېرو افغانانو په قاچاقي توګه اروپا ته ځانونه ورسول. د اروپا تر څنګ په پاکستان او ایران کې د افغان کډوالو ژوند ډېر وخت د اندېښنې وړ بلل شوی. ویل کېږي چې ژوند یې په سختو حالاتو کې تیریږي. خو له دې ټولو سره افغان حکومت د کډوالۍ د قانوني کېدو ژمنه داسې وخت کوي چې د روانو چارو د یو شمېر کارپوهانو په باور حکومت یې د پوره کېدو توان نه لري. له ډلې محمد مبارز ازادي راډیو ته وویل که حکومت د دې ستونزې مخنیوی کوي باید په کور دننه مناسبې زمینې رامنځته کړي.
خیلی دشوار است اندازې و اون حرفایی هم که گفتم هیچ از آدرس حکومت
دا کار ډیر سخت دی. دا څرګندونه تر ډیره شواري بڼه لري. مهمه دا ده چې که حکومت روغتیا هم پاملرنه وکړي دلته په افغانستان کې تر ټولو ډیرې د کار زمینې برابرې دي داسې چې بل ځای به د کار دومره اړتیا نه وي
وجود نداره و نه خواهد داشت.
د کډوالو چارو وزارت بیا وایي ایران عربي او د سیمې یو شمېر نور هیوادونه ورسره د کارګرو په اړتیا غږېدلې او دا پریکړې عملي کېدونکي دي. دا په داسې حال کې ده چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت د شمېرو له مخې په افغانستان کې د کار په شرایطو برابر نږدې 2 میلیونه کسان بیکاره دي.
تاسو واردله چې د افغانستان کډوال څه ستونزې لري او همداراز د افغان حکومت بیر دغې ستونزو د حل لپاره څه خبرې کوي او څه ژمنې کړې دي او پر دې اړه تاسو د کارپوهانو نظر هم واردو. مشال لډو ته غوږ استئ. نور موضوعات هم ورزو خو دلته وښندم اخلو.
د مشال رادیو
د زیارت تورزي
خبرونه
مشالونه
پپاو کم یو لسو بجو
تاندې هله
پپاو کم دوو بجو
د مشال پنوم
پ اته منټه د پاسه دوو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
پ دونی مو بجو
روخانه مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
هارون باچا هنري غړې
پ اته منټه د پاسه سلورو بجو.
د ننګرهار د پوهنې ریاست په انګړ کې د ساينسي تجربو لپاره د 20 میلیون افغانۍ پر لګښت د یوې ودانۍ د بنسټ ډبره کېښودل شوې. چارواکي وایي چې دغه ودانۍ به 25 خونی او د غونډو تالار هم ولري. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
د سنسي مزامینو لپاره د ودانۍ د بنسټ د دبرې د خودو پر مهال د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل وویل د دغه ودانۍ په جوړېدو سره به د پوهنې ریاست د ظرفیتونو په لوړولو او سنسي برخه کې به د نوو تجربو پر رامنځته کولو کې مهم رول ولري.
د دې مرکز په جوړېدو سره چې ټول ټال په هغه باندې څه د پاسه 20 میلیون افغانۍ لګښت راځي دا د معارف په برخه کې او په خاص ډول د ساينس په برخه کې به د ظرفیتونو په لوړولو او همدارنګه په ساينسي برخه کې د نویو تجاربو او نویو نوښتونو په رامنځته کېدو کې به ډېر مهم او مؤثر رول ولري.
سره له دې چې په ننګرهار کې سباندې 900 باب خونځي فعال دي چې نیمایي لیبارټري یا لابراتوارونه نه لري. خو د ننګرهار د پوهنې ریاست سرپرست سید عیسی سادات وایي چې دوی به هڅه وکړي چې ټولو ښوونځیو کې لابراتوارونه پرانیزي.
500 مکاتب مجهز لابراتوار سره د کیمیا بیولوژي د ریاضي او فزیک لابراتوار لرو. انشاءالله دا پاتې مسا کال مو مالی کال کوم سره وعده کړی ریاست د ساينس وزارت معرف چاغنور مجهز کړي او دغه مرکز پرانستل سره انشاءالله موږ چاري نور هم پرمختګ.
د دغه ودانۍ د جوړېدو چاري یو شخصي شرکت ته ورکړل شوی خو د کیفیت څارنه یې د ننګرهار د ښار جوړولو ریاست پوری اړه لري. د دغه ریاست مشر عبدالقهار حیدری وایي چې د دوی د سارنی گروپ به د ودانۍ لپاره تر پایه پورې نظارت کوي.
مونږ د پخوانه اوس یو سلسله تغیرات مونږ راوستل. د سلم ټیسټ په نوم باندې اولین کار چې کله د کانکریټ کار کې سلم ټیسټ او بلاخره ټول لابراتواري ټیسټونه اجرا کیږي او
د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې دوی به د دغه ودانۍ له جوړېدو وروسته د ننګرهار په ټولو ښوونځیو کې لابراتوارونه جوړوي چې زده کوونکي د نظري زده کړو ترڅنګ عملي تجربې هم ترلاسه کړي. باز محمد عبد مشال رادیو جلال آباد.
د ځوانانو غږ
کالج چر تلاړه په سکول کې انفراستراکچر بالکل نشته. سکولونو نه بوت بنگلې جوړ شوې دي.
د دې خلاف مونږه تر پاسې دل پکاره
مونږه د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومند دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهې په ورځ غرما پر 1:30 بجا په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼې اوریدلای.
مشال رادیو ته غوږ ستوریدونکو، په پیښور کې د ذهني مریضانو یو ماهر ډاکټر پروفیسر سید سلطان په وینا، پاکستان او بیا په خصوصي توګه خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې د ذهني مریضانو شمېره مخ په زیاتېدو ده، او باید چې حکومت د دې رنځونو د مخنیوي لپاره وارډونه او روغتونونه جوړ کړي. تفصیل له سیمې د مشال رادیو خبریال خالد خان راکوي.
دا ذهنی مریضانو لپاره دا ډاکټرانو د اتحادی مشر پروفیسر ډاکټر سید محمد سلطان په وینا، پاکستان کې دا ذهنی مریضانو شمیره په زیاتېدو ده چې زیات تر پکې خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو سره تعلق لري. دا شورو پورس پیښور پریس کلب کې یو خبری غونډې ته دا وینا په مهال ډاکټر سلطان وویل چې په نړیواله کچه د ذهنی مریضانو شمیره 40% ده، خو پاکستان کې په سلو کې 40% کسان د ذهنی بیمارو سره مخ دي.
دی ورست الله سپنجلس کالو نا سکم د دهشتگردی او دور او دلتا ډیر خلک د تشدد شکار شوی دي قبایلی علاقو کې، خاص کر نو اغه وجنا او بل زمونگا معاشی حالاتم دمرا خنه دي، نو دې سره ذهنی بیماریان نه خاص کر د خفګان بیماری چې ډیپریشن ورته وای او د انگزایټی یعنی د اندېښنې او د پریشانی بیماریانې دا کافی زیاتی وی.
پروفیسر ډاکټر سلطان چې د پیښور خیبر ټیچنګ هسپتال کې د ذهنی مریضانو د وارډ مشر هم دی، زیاته کړه چې په کلو او بانډو کې زیات تر خلک ذهنی بیمارو سره مخ وي، خو د ناپوهۍ په سبب هغوی ته د پیریانو او جیناتو نوم ورکړ کیږي او د هغوی علاج په پیرانو او فقیرانو کول شي.
یا چا باندې غوټې چا پیر راځي، دا د جن بوت د پیریانو خبرې نه دي، دا بیماریانی دی او د دې باقاعده علاج موجود دی. او کومگا یعنی خپل مریض په ټایم ډاکټرانو ته ورسو نو هغه صحیح علاج وشي، نو دا بیماری بیا کرونیک کیږي نه، لکه پخیږي نه، نو بیا هغه یو نارمل ژوند تیروي شي.
ډاکټر سلطان د پښتونخوا حکومت نه غوښتنه وکړه چې د ذهني صحت په حواله قانون سازي باندې دی عمل وکړي شي، او د دې مریضانو لپاره دی نوې ډاکټران او وارډونه جوړ کړي شي، او کم ذهني مریضان چې په لارو کوڅو کې ګرځي دا غوي دي په خصوصي ځایونو کې سارنه او درملنه وکړي شي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
له 1,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي،
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، د پاکستان وزیر اعظم شاهد حقان عباسی د مومند ایجنسی کې د بجلی لپاره د مومند ډیم په نامه د یو بند جوړولو امر جاری کړی. په دغه بیان د مومند 400 او شاوخوا سیمو خلکو د خوشحالۍ څرګندونه کړې، وایي چې له دې ګام سره به د دوی شاړې ځمکې آباد شي. اردوونکو، د مومند ایجنسی دغه ډیم د مونډا شوقدنه د پنډیالۍ مومندو په غرونو کې 12 کیلومتره دننه جوړیږي، چې ورته کچا سړک هم جوړ شوی. نور تفصیل له سیمې د مشال ډیو خبریال شاهنواز ترکزی راکوي.
وزیر اعظم پاکستان شاهد حقان عباسی د مهمند په سیمه کې د بجلی لپاره د مهمند ډیم په نوم بند جوړولو هدایت جاری کړی. درې ورځې وړاندې د مهمند ډیم ترڅنګ دیامر او باشا ډیمونو د جوړونې هدایت هم ورکړی. په دغه بیان د محمد او چار صدې او خو شاسي مولس خوشاله دی وای چې د هغوی شار زمکه چې هر رقم کرواندي او باغونه پر کېدې شي ورسره به آباد شي. ایاز اخونزاده د شوقدر چار صدې اوسیدونکو دی وای چې د هغوی په مټه او آبازو کې ډېر زمکه دی خو د اوبو نه نشوالي له وجه شاړې دي. نو که د محمد ډیم په نوم دغه بند جوړ شي نو د هغوی زمکو ته به نهرونه هم ووځي.
چې دا ډیم جوړ شو د دې زموږ زمکو ته به ډېر لوی اوبه م راشي او په دې زمکو باندې مالټه زموږ مخکې وه، امرود شته دی، کیله شته دی، لچی شته دی، دا ټول څه قسم میوه چې وی هغه دې کې مطلب دی چې کیږي.
عثمان خان د شهید بانډې اوسیدونکی دی او هغه وایي چې یوازې د پلانغار او پنډیالۍ د درې اوسو زیات کلي داسې دي چې د اوبو نه محرومه دي او ځمکې یې شاړې دي او د بارانونو په اوبو هغوی کروندې کوي خو دا څو کاله سوکړې وي نو د هغوی کروندې هم نه دي شوي.
چې دا ډیم ساشي موږ ټول علاقه چې کوم پاسمان دا علاقه ده دې نه به انشاءالله موږ دا امید لرو دا به ټول آباد شي. کنه چې کوم پلانغار علاقه ده کنه دغه تمانخیل قوم دی، دی خو بیا اسانخیل دی، بیا ورپسې برانخیل دی، بیا برانخیل نواله ده، دا کچنۍ پل دغه ته دې ټول دې ډیم نه آبادېږي.
خو دغه تنانو پوه نه چې هغوی د ډیرو کلونو نه اوري چې په محمد ډیم د ودانۍ کار شروع کیږي خو لا هم پرې کار نه دی شروع شوی. دوی د محمد ایجنسۍ د حکومتي غړو نه غوښتنه هم وکړه چې د بند په جوړونه د حکومت سره برابره خبره وکړي چې کار پرې خامخا شروع کړي. نو بیا مې د محمد ایجنسۍ نه پارلماني غړي سینیټر هلال رحمان سره خبرې وکړي.
ڈیزائن چکم جوڑ شو داغی کی د دې بجلی پیداوار سی وغه 740 میگا واٹ بیا پاغه باندې دوباره ڈیزائننگ و شو وغه ڈیزائن چ 930 میگا واٹ دوباره هغه ڈیزائن جوړ کو وخت لگے دو وجه داوا چې دې چې دا کم 200 میگا واٹ زیاتوال راغلی یا دې سټرکچر باندې ټیم لگے دل دوباره هغه ڈیزائن او دوباره جوړ.
او یاد دی چې دې بند نوم اوړاندې مونډا ډیم چې ورستو د محمد د ورس په وختنه دغه نوم د مونډا نه محمد ډیم ته بدل شوی. دغه بند مونډا شو قدر نه د پندیالي محمد په غرونه کې 12 کیلومتره دننه سواتنا په بهیدون کې ابو جوړیږي چې ورته کچا سړک هم جوړ شوی. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
مشال ریډیو ته وګورئ ستاسو پرون په کورم ایجنسی کې د چمپیون ټرافی په نامه د کرکټ یو غټ ټورنمنت پیل شو. په دې ټورنمنت کې د کورم یو خبر ایجنسی نه علاوه د خبر پختونخوا د مختلفو سیمو شاوخوا 50 لوبډلې برخه اخلي. خو لوبغاړي وایي چې د ګراوندونو په ګډون له یو شمېر اسانتیاو بې برخې دي. په اړه نور تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال طارق اورغزیرا کوي.
په کورما کې د کرکټ د 50 لوبډالو ترمنځ چمپیون ټرافی په نوم ټورنمنت پیل شوی دی. دا ټورنمنت به د نومبر تر اخري اونۍ پورې وي چې پکې هر ورځ به دوه میچونه کیږي. د چمپیون ټرافی ټولې لوبې به د سادې په سکول میدان کیږي. د کورم کرکټ ټولنې په مرسته په دغه ټورنمنت کې د هنګو خیبر ایجنسی او د پېښور ټیمونه هم برخه اخلي. د ټولنې مشر محمد ابراهیم وایي دغه ټورنمنت وستلو بنیادي مقصد همدا دی چې ټول نړۍ ته دا پیغام ورکړي چې قبایل سوله خوښوونکي دي.
بنیادي مقصد دا دی چې موږ دنیا ته یو میسج ورکوو چې ټول فاټا کې بشمول کورم ایجنسی او اسپیشلی صدا کورم ایجنسی دغه الحمدلله 100% اوس امن ده. او دا امن مو دنیا ته په دې شکل کې خیو چې ننم په ګراوند کې په هزارو تعداد کې تماشایي موجود دي او مو کوشش ده چې سپورتس طرف ته ډیر زیات خلک راولو اسپیشلی کرکټ طرف ته.
د سیمې لوبغاړي کوي خو دا ډول ټورنمنټونه ګټور بولی بلورې ته له پولیټیکل انتظامی غوښتنه کوي چې دوی لپاره د پسیمه کې د لوبو میدانونه جوړ کړي. د ساده محمد عرفان وایي زمونږ ښار ډېر تکړه لوبغاړي لري او هلته ډېر ټیلنټ موجود دی خو موږ میدانونه نه لرو. پکار ده چې په سیمه کې راته ښکلي میدانونه جوړ کړی شي.
کوم ښه کلاړي باندې غریبان دي هغه لوډ شي په خبرو کې ګیمونه کوي خرچه او څه نه یو شی او بل شی کنه نو دغه ګرنډونو کې ګیم نه کیږي پوه شي. موږ باید نه یو ځل بیا دا مطلبه کو چې موږ ګرنډونه جوړ کړي یي چې ګرون نشته نه کرې کاشته نه پټ بول شته نه لسه بل چی شي شته پوه شي.
د کوزي کور مې مرسیال پډګل جې طارق حسن مومان چې ټورنمنت په نمایشي میچ کې د سادې ټیم له خوا لوبه هم وکړه وای پولیټیکل انتظامی پلان لري چې هلته په مختلفو سیمو کې د لوبغاړو لپاره میدانونه جوړ کړي.
په دې لړ کې مونږ په ای ډی پی کې خپل سفارشات هم لیږلي دي ځکه چې د عوامو مطالبه ده چې دیته د لوبو لپاره یو بهترین پلی ګراوند ملو شي. زمونږ کوشش دی چې کله هم زمونږ ای ډی پی کامیاب شي منظور شي نو مونږ ورته د دې ځای نشاندهي وکړو. ان شاء الله دا ټورنمنت به وخت په وخت باندې جاری وي او مونږ به د هغه خلکو مرسته کوو ډاډ ګیرنه به کوو کم چې دغه رنګي ټورنمنت منعقد کړي.
معلوماتو تر مخه 15 کال وړاندې حکومت د کوزی کورمی په ساده کې د لوبو یو غټ لوبغالی جوړولو پریکړه کړې وه، خو لا تر دې دمه پر هغې کار نه دی شروع شوی. مرستیال پولیټیکل ایجنټ طارق حسن مومند وایي دا لوبغالی چې پکې فوټبال، کرکټ او داسې نورو لوبو لپاره بیل بیل میدانونه به هم تیارېږي، ځمکه ورته پکار ده او زیاتوي چې کله دا ورته میلو شوه نو کار به پرې هم شروع کړي. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري هلې ځلې. خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوې.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو له مشال راډیو.
مشال راډیو ته غوږستوریدونکو، د سوات او شانګلې سره تعلق لرونکي دوه د تایکوانډو لوبغاړي د بینکاک په نړیوال تایکوانډو چمپینشپ کې د برخه اخیستو لپاره منتخب شوي. د لوبغاړي به په تایلند کې له 28 اکتوبر په شروع کېدونکو د روزنیو مقابلو کې برخه اخلي. د سوات او شانګلې یاد لوبغاړي خوشاله دي او وایي چې د خپل ملک نوم به روښانه کړي. نور تفصیل له سیمې د مشال راډیو خبریال نیاز احمد خان نه کوي.
د سوات تایکوانډو لوبي اسوسییشن مشر ایاز نایک مشال ډېرو ته ویلي چې سخت کال تایلند بینکاک کې په 28 اکتوبر کې دونکي نړیوالو تایکوانډو لوبو لپاره د سوات او شنګلې سره تعلق لرونکي دوه لوبغاړي به د جمعې په ورځ تایلند ته ورځي. دوی ویل بینکاک کې کیدونکي نړیوالو لوبو کې به د 150 هیوادونو څخه په بیلابیلو شعبو کې په لسونو لوبغاړي برخه اخلي.
لکه عام عوامو ته دا کراټ ښکاري، خو دا هغې نه بیا مختلف گیم دی. په دې کې شاخ جدا شوی، دا د کوریا کومیله به ده او دې کې زیات تر فټنس کېږي او د دې په کالجونو په یونیورسيټیانو کې ایډمیشن کیږي او دا یو سپورتس گیم دی تایکوانډو. موږ پاره کې روان یو.
نړیوالو لوبو لپاره د پاکستان نمائندګي کوونکی د سوات فضل قادر وایي چې سو کال وړاندې مې تایکوانډو لوبو شروع کړی و او وړمي ځل په نړیوالو لوبو کې برخه اخلم، نو تمه کوم چې د پاکستان لپاره به ګټه وکم.
دا زموږ جی فرست ټایم د انټرنیشنل چمپیونشپ لپاره پاکستان ټیم نمائندګي لپاره سلیکټ شوی. پوره امید یو دی چې موږ خپل پاکستان نوم چې دی هغه روشن کوو.
د غرنګا د شنګلې سره تعلق لرونکي دویش کلن نوید الرحمن وایي چې تیاری مې ښه کړې ده او دغه لوبو لپاره انتخاب هم یو اعزاز ګڼم.
خپل گیم مې کړل، ټریننګ مې کړل، یو میاش کیم مې اٹینډ کړل، نو زه خپل دا اراده لرم ان شاء الله خپل مډل بم راوړم او خپل پاکستان نوم اوچتوم.
د معلوماتو تر مخه په تایلند کې به د تایکوانډو نړیوالې مقابلې د رواني میاشتې 28 نه تر 28 نیټې پورې کیږي، چې وروسته به دغه کې غوره کارکردګي ښودونکي لوبغاړي د المپیک لوبو لپاره ټاکلی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال لډیو ته وګستی د سپورتس یو بل راپور هم لرو. اوریدونکو، د پاکستان کرکټ بورډ چیرمن نجیب سیټی وایي د پاکستان سپر لیګ څلور میچونه به په کراچۍ کې کوي. د په خبره لدی وروسته بعد د نړیوالو لوبډلو کراچۍ ته د ورتګ لار هواره شي. د نوموړي وینا په کراچۍ کې د امنیتي وضع ښه ساتلو لپاره به د DCB د پولیسو او رینجرز واک له مشرانو سره اهم ملاقاتونه کوي. نوموړی وایي د سین وزیر الله مراد علي شاه ورته اهم په دې لړ کې د هر قسم مرستې باور ورکړي. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ډیو خبریال احمد الله راکوي.
د شروع په ورځ په کراچۍ کې ایوي خبري غونډې ته د پاکستان کرکټ بورډ چیرمن نجم سیټی وویل چې پاکستان سپر لیګ مقابلې چې د راتلونکي کال په فروری میاشت کې به کولی شي، پکې څلور لوبې په کراچۍ او درې به په لاهور کې کوي.
پلان میرا یہی ہے، پہلے یہاں کی سیکیورٹی
پلان یې دا دی چې لومړی به د یادې سیمې امنیت ښه کوي او بیا به د کرکټ نړیوال کونسل تخای چې دلته د امنیت وضع څومره ښه شوي او د ACC نه NOC ترلاسه کولو وروسته به بیا غیر ملکي لوبغاړي راتلو نه انکار نه کوي. بل دا چې په روانه میاشت کې د سریلنکا را روان دی. راتلونکي میاشت دوه کې بعد د ویسټ انډیز ټیم راځي او کوشش به دا وي چې د فروری نه وړاندې دوه درې نور نړیوال ټیمونه هم پاکستان ته راشي. د ذکر دا چې د تیرې دوشنبه په ورځ د پاکستان کرکټ بورډ پخوانی کپتان شاهد خان افریدی په لاهور کې مطبوعاتو ته ویلي وو چې پاکستان کرکټ بورډ د لاهور سره سره د ملک په نورو ښارونو کې هم میچونه وکړي، ځکه چې نړۍ ته صرف دا نه دي ښودل چې په لاهور کې حالات ښه دي، بلکې دا ښودل پکار دي چې د پاکستان په هره سیمه کې لوبه کېدلی شي. د پاکستان کرکټ بورډ لخوا په کراچۍ کې د میچونو کولو په حق لاد لوبو تجزیه کار امیر نواب وایي که بورډ د لاهور وروستو په کراچۍ کې هم په کامیابۍ سره میچونه وکړي، نو هغه ورځ لري نه ده چې د ملک د نورو ښارونو په میدانونو کې به هم دا شان لوبي شروع شي.
هغه شان خو نشي ویلی چې انټرنیشنل کرکټ واپس شي پاکستان ته، خو یو لار کولاو شو بیا د PSL فائنل هم پاکستان کې وشو، چونکه امن او امان ذمہ داری د صوبائی حکومت نو کچرې سند گورنمنت دا غواړي چې هلته دی وشي او هلته به د ضمانت ورکوي د امن، څنګه چې اول لاهور کې وشو اوس کراچۍ کې کیږي، نو بیا وخت سره پینډه ٹیم کی دیشی، فیصل آباد ٹیم کی دیشی، حیدرآباد ٹیم کی دیشی، ورسرا ورسرا خبر ٹیم کی دیشی
دیا دو نے داچ دروان کال پا مارچ میں اشکی دا پاکستان سپر لیگ فائنل لوبا پا لاہور کی لوبے دلی واچ پکی پی خور زلمی کوٹا گلیڈیٹر تا ماتے ور کڑے وا احمد اللہ مشال ریڈیو اسلام آباد
بندوبست
او سرکار پروگرام کے دا گل او نہ پورس